صفر 4202 21 12 41 38.
وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هغې پولیس چې امریکایي سلاکارې په کابل کې په ډزو وژلی و اولادونه یې وایي چې مور یې رواني ناروغه وه او دوی یې تل وهل ټکول. دغه راز دې پیښې ته په پام سره د افغان پولیسو له لیکو پر بهرنیو پوځیانو د حملو په اړه د اونۍ بحث لرو چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. لمړی هم پام وکړئ چې مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي واشنگتن ته تر تګ مخکې په کابل کې له جهادي مشرانو سره مشورتي غونډه وکړه. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی افغانستان ته ځي څو نوی کال هلته له خپلو میشتو عسکرو سره ولمانځي. راپور نوای د سوریې د حکومت یو پلاوی به په موسکو کې د روسي له چارواکو سره د هغه وړاندیز په اړه خبرې وکړي چې هدف یې په سوریه کې د شخړو پای ته رسول دي. د مصر د مخالفینو لوی ډلې ژمنه کړې چې د ولسمشر محمد مرسي او د مصر د نوي اساسي قانون پر ضد به چې اسلام پاولو یې ملاتړ کړی اعتراضونو ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي واشنگتن ته تر تګ مخکې په کابل کې له جهادي مشرانو سره مشورتي غونډه وکړه. په دې اړه د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي په غونډه کې ګډون کوونکو له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د ملي ګټو او حاکمیت پر رڼا کې خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزي به راتلونکی میاشت متحده ایالاتو ته ولاړ شي. دواړه ولسمشران به د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو او همداراز د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله امنیتی همکاریو د سند په اړه خبري وکړي. کرزی ویلی له امریکایي ځواکونو به وغواړي چې د افغانستان امنیتی ځواکونه لا زیات تجهیز او وروزي. د افغانستان کورنیو چارو د وزارت پر یو امریکایي سلاکار د حمله کوونکو پولیس نرګس اولادونه وایي مورې رواني ناروغي درلوده. د نرګس زوی او لور رويټرز اژانس ته ویلي مورې دوی وهل ټکول او حتی یو ځل په دوی پسې چاړه هم راخسته وه. د نرګس 14 کلن زوی سعید ویلي چې مورې لږ تر لږه دوه ځلې د ځان وژلو هڅه کړې وه. نرګس ایراني ده او څه باندې لس کاله مخکې کابل ته کډه شوې ده. د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت پر یو امریکایي سلاکار ډز وکړ او هغه وواژه. دا اوس د امنیتي ځواکونو په توقیف کې ده او د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه تحقیقات جریان لري. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی افغانستان ته ځي څو نوی کال هلته له خپلو میشتو عسکرو سره ولمانځي. د ساکاشویلی د فیسبوک په پاڼه په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي چې ولسمشر په دې خاطر افغانستان ته ځي چې خپل هیواد عسکرو ته په خپله د نوي کال مبارکي ورکړي. ساکاشویلی به د نوي کال شپه په هلمند کې له خپلو عسکرو سره تېره کړي. ګرجستان په افغانستان کې 915 عسکر لري چې 250 تنه په هلمند کې دېره دي. د ګرجستان 120 عسکر د ناتو تر قوماندې لاندې په کابل کې خدمت کوي. تر اوسه په افغانستان کې د ګرجستان 13 عسکر وژل شوي او تر 10 تنو زیات ټپیان دي. نن په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل یاد تازه کیږي. بینظیر بوټو چې دوه ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې وه 15 کاله وړاندې د 2008 کال د دسمبر په 28 نیټه په راولپنډۍ کې په یوې حملې کې ووژل شوه. د هغې د قتل په جرم څوک نه دی محکوم شوی. بوټو د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر په توګه د انتخاباتو د کمپاین په مهال وژل شوی وه. د بینظیر بوټو د قتل یاد بلاول بوټو چې د هغې او د پاکستان د اوسني ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی په لارکانه کې د بوټو د کورنۍ په مقبره کې د وینا په کولو سره تازه کړي. ویل کېږي د بلاول زرداری دغه وینا به د هغه د سیاسي فعالیت پیل وي. نوموړی د خپل پلار تر څنګ د پیپلز ګوند مشر دی. راپورونه وایي چې د سوریې د حکومت یو پلاوی به په موسکو کې د روسیې له چارواکو سره د هغه وړاندیز په اړه خبرې وکړي چې هدف یې په سوریه کې د شخړو پای ته رسول دي. د روسیې د اترتاس او رویترز خبري آژانسونه وایي د سوریې د پلاوی مشري د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د سوریې د پلاوی ترمنځ د خبرو راپور په داسې حال کې ورکول کېږي چې ټاکل شوی د راتلونکي شنبې په ورځ د سوریې د بحران لپاره نړیوال استازی لغدر ابراهیمی په موسکو کې په خبرو کې ګډون وکړي. ابراهیمی د روانې اونۍ په پیل کې په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد او نور چارواکو سره خبرې کړې وې. د مصر د مخالفانو لوی ډلې ژمنه کړې چې د ولسمشر محمد مرسي او د مصر د نوي اساسي قانون پر ضد به چې اسلام پالو ملاتړ کړي اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ملي نجات جبهې ویاند حسین عادل غنی وویل مخالفین به له سوله ییزې لارې د مرسي د حکومت پر ضد اعتراض ته دوام ورکړي. هغه دغه حکومت تورن کړ چې هڅه کوي له اسلام څخه په استفادې یو استبدادي دولت رامنځته کړي. غنی د مرسي هغه وړاندیز رد کړ چې د ملي ډیالوګ لپاره یې کړی و او زیاته یې کړه چې دا نه ده څرګنده چې مرسي په دې خبره کې څومره رښتینی دی. هغه همداراز پر مصریانو غږ وکړ چې د جنوري په 15مه چې د انقلاب دوهمه کلیزه ده د نوي اساسي قانون پر ضد اعتراضونه وکړي. د مصر ولسمشر محمد مرسي پرون د ورځې په سر کې دغه نوی اساسي قانون چې په سلو کې نږدې 4 رایه ورکوونکو په ټول پوښتنه کې رایه ورکړه توشیح کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د مالی وزارت خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به راتلونکې اونۍ د دسمبر په 1 د پورونو د 16.4 تریلیون ډالرو هغه ټاکلي حد ته ورسیږي چې کانګرس تصویب کړی و. د مالی وزیر تیموتی ګټنر د کانګرس غړو ته په استولي لیک ویلي چې وزارت فوق العاده اقداماتو ته تیاری نیسي تر څو د 200 میلیارد ډالرو بودیجه تضمین کړي چې حکومت وکولی شي د دیوالي کېدو د مخنیوي لپاره تر 2 میاشتو پورې خپل لګښتونه تامین کړي. ولسمشر باراک اوباما له وخته مخکې په هوایي کې رخصتي پای ته رسولې او بیرته واشنګټن ته ستون شوی دی. اوباما به نن په دې اړه چې امریکا په څه ډول کولی شي د مالي سقوط مخه ونیسي خبرې اترې له سره پیل کړي. که چیرې سپینه ماڼۍ او د کانګرس غړي تر نوي کال پورې د نوي بودیجې په اړه موافقې ته ونه رسیږي نو به له 600 میلیارد ډالرو زیات د مالیو د زیاتوالي او د لګښتونو د کمیدو طرحې عملي بڼه غوره کړي چې په دې سره به امریکا بیا له اقتصادي رکود سره مخامخ شي. د جنوبی افریقا حکومت وایي چې پخوانی ولسمشر نیلسن مانډیلا له روغتون څخه رخصت شوی دی. چارواکو وویل 94 کلن مانډیلا چې نږدې 3 اونۍ د پریتوریا په روغتون کې بستر و د سږو د ناروغۍ درملنې کېده او له کسي سفرا څخه د ډبرو د لرې کولو لپاره عملیات شوي و. حکومت ویلي د مانډیلا درملنه به د هغه په کور کې دوام وکړي. تر دې مخکې مانډیلا دومره زیات په روغتون کې نه و پاتې شوی. مانډیلا چې د سولې د نوبل جایزه یې ګټلې د اپارټایډ پر ضد مبارزې په خاطر وش کاله په زندان کې تیر کړی و او د جنوبی افریقا لومړنی تور پوسته ولسمشر دی چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د جمهوری ریاست څوکۍ ته ورسید. دا د افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.org/azadiradio.com او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دهغه پولیس چې امریکایي سلاکار په دزو وژلې اولادونه وایي چې مور یې رواني ناروغه و او دوی تل وهل ټکول. دغه پیښه ته په پام سره د افغان پولیسو لیکو پر بهرنیو پوځیانو د حملو په اړه د اونۍ بحث لرو.
په هیڅ وجه دښمن یا د موږ گاونډي هیوادونه پاکستان او ایران لاس لزن نه دي ناست او غي به خاموش نه کینی. حساسیت د جنگ په افغانستان کې کومه جګړه ده؟ د اقتصادي جګړه په
د افغانستان مالی وزارت وایي په داسې یو پلان کار کوي چې کار پیل کړی دی چې له مخې به ټولې سوداګریزې او صنعتي سیمې د بیمې تر پوښښ لاندې راشي. یو شمېر مدافع وکیلان وایي دوی نشي کولی په عدلي او قضایي ارګانونو کې لکه څنګه چې لازمه ده د خپلو ماکلینو ستونزو ته رسیدګي وکړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د اوریدو لپاره د خبرو تر پایه سره ملګرتیا وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په امنی قومندانۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه چې یوې افغان پولیسي په ډزو امریکایي سلاکار وواژه څېړنه روانه ده. د دغې پولیسي اولادونو ویلي دي چې مورې رواني ناروغي درلوده او دوی به تل وهل ټکول. دغه راز اژانسونو د هغې د اولادونو په حواله ویلي دي چې هغې یو ځل هم څو ځلې هڅه کړې وه چې خپل ځان ووژني. رویترز خبري اژانس په دې اړه یو مطلب خپور کړی. مهمې ټکي فرشته جلازی وړاندې کوي.
د کابل په امنیه قومندانۍ کې پولیس نرګس 30 کلن وه درې اولادونه او لمسیان لري او لس کاله پخوا کابل ته راکړه شوې وه. دی په کابل کې له یوه افغان سری سره واده کړی و. نرګس د دوشنبه په ورځ پر یوه امریکایي سلاکار د تفنچې ډز وکړ او لومړۍ ښځه ده چې په افغانستان کې داسې حمله کوي. رویټرز وایي چې د پولیسي تر حملې مخکې تفنګچا تر خپل څادر لاندې پټه کړې وه. د دې امریکایي سلاکار تر وژلو وروسته پر پولیسو هم د ډزو هڅې کړې وې. د دې یو زوی سعید ایمان الدین 14 کلن دی او لور یې فاطمه 14 کلنه ده. سعید او فاطمه وایي چې د پیښې تر خبر اورېدو وروسته یې پلار او مور ته ډېر ټلیفونونه وکړل خو هیڅ ځواب یې ترلاسه نه کړ. د نرګس اولادونو ویلي چې مور یې عجیب عصبي حالت درلود چې په ثانیه کې یې تغییر کاوه. دوی به یې وهل او حتی په چاړه به یې تهدیدول. دوی ویلي چې مور یې له دوامدارې نیستۍ څخه سخته ځورېده. رویټرز اژانس وایي چې د نرګس خاوند د پولیسو د تحقیقاتو په یوه څانګه کې کار کوي او ډېر معاش نه لري، نو کور ته یې زیاتې پیسې نه راوړي. د نرګس زوی سید رویټرز اژانس ته ویلي چې مور به یې تل نیستۍ څخه غم خوړ او د دوی پلار ته به یې د ژوند د شرایطو د خرابوالي او غریبۍ په خاطر شکایت کاوه.
نو وخت قبل بود که میگفته که زندگی چندان نداشتیم، اینطور مشکلات خانوادگی
هغه وخت به ویل چې ښه ژوند نه لري، دوه ماشومان نشي مړولی، ښه رسیدګي نشي ورته کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې خبریالان ته وویل چې د نرګس د ماغي روغتیا او ورسره تړلو مسایلو په اړه تحقیقات کوي. د نرګس زوی د ګولیو یوه بسته د رویټرز خبریال ته ورښکاره کړې او ورته ویلي دي چې مور یې یوه میاشت مخکې د ژوند له کړاوونو د خلاصېدو په خاطر د دې ټولو ګولیو د خوړلو او د ځان وژلو هڅه کړې وه. تر دې یو وار مخکې د ځان وژلو لپاره د لاس رګونه هم پرې کړي وو. رویټرز وایي د نرګس لور او زوی د هغوی په دوو خونو کې چې سړې او سپېرې دي اوسېږي. د دې اولادونو ویلي چې مور به یې هیڅکله هم د حکومت او یا په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو په اړه خرابه خبره نه کوله. د نرګس ګاونډی چې د حملې خبر یې له راډیو اورېدلې و تاییدوي چې د هغې د عصبي ناکرارۍ څخه خبر و، ځکه تل به یې اورېدل چې څرنګه پر خپل خاوند نارې وهي، خو هیڅکله یې دا فکر نه کاوه چې د دوی ګاونډی به دا ډول حمله کوي. د نرګس لور فاطمه وایي چې د مور د اعصاب خرابۍ له لاسه به تل د همدغه ګاونډي کور ته ورتښتېده. فاطمه ویلي زموږ مور به په قهر کېده او خبرې به یې نه راسره کولې، خو زموږ څخه یې کرکه نه درلوده. فاطمه رویټرز اژانس ته ویلي په راتلونکي کې خدای خبر دی، له دولت غواړو چې زموږ مور راخوشې کړي، ځکه زموږ برخلیک به نامعلوم پاتې سي. د رویټرز اژانس په حواله په روان کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی پر بهرنیو همکارانو لږ تر لږه 250 داسې حملې شوې.
و موردل چې د کابل په امنیت قومندانۍ کې د وروستۍ پیښې په باب د دغه پیښې اصلي عامل نرګس نومې ساتلمنې اولادونو ویلي دي چې مورې رواني ناروغي درلوده او دوی به تل وهل ټکول. دغه پیښې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تحقیقات پیل کړي تر څو معلومه کړي چې دغه پیښې تر شا انګیزه څه وه. له دې سره دغه راز په افغانستان کې یو ځل بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بهرنیو هیوادونو د کړیو د نفوس په باب اندېښنې راپورته شوې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې ګردی میز لرو. په دې ګردی میز کې همدا موضوع څېړل شوې ده.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخلتون شدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متعاونانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
نن هم پنځشنبه ده او دا پروګرام په دریو بجو پیلېږي تر پنځو بجو دوام کوي. تاسو هم کولی شئ د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې له میلمنو مطرح کړئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شئ. د افغانستان مالی وزارت وای په داسې یو پلان کار پیل کړی چې لمخې به ټول سوداګریزي او صنعتي سیمې د بیمه تر په خوخ لاندې راشي. د دې وزارت وایان پرون ازادي راډیو ته وویل چې بیمه د سوداګرو او پنګوالو د راتلونکي کاروبار ضمانت کوي او د حکومت بودیجې ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر هم د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي د بیمه شرکتونه باید په نړیوالو معیارونو فعالیت وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپورټ کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په خپل نوي پلان کې به د عامه پوهاوي لارې افغان سوداګر او پانګوال دې ته وهڅوي چې خپل شتمنۍ بیمه کړي. د دغه وزارت ویان وحید الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په کابل ښار کې د بیمه 15 شرکتونه فعالیت کوي او کولای شي چې د څو میاشتو په موده کې سوداګریز ساحې بیمه کړي. توحیدی وایي که سوداګر او پانګوال په خپل خوخه خپل شتمنۍ بیمه نه کړي، نو دوی به پر دغه حکم اجباري کړي.
زموږ زینی تجارتی صحی خپل حاضر شوی دی چې بیمه کیزن پلان دا چې غوی ته بد آگاهی عمل لري دعوت ورکول کی سو غوی رش خپل اموال خپل جیدونه یا خپل مغه تجارتی صحی بیمه کی او کنه به یو ستراتیژي ورته جوړ شي تر څو زموږ تجارانو تشبیسین رش خپل اموال ته بیمه کی. په افغانستان کې څه چې تجارتی زین دی، تجارتی اموال دی یا صنعتي پارکونه او یا هم تولیدي زین دی، د ټول په دې حکم تر لاندې راځي.
مالیه وزارت دغه هڅه وروسته له هغه پیل کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د تیر دوشنبه په ورځ دغه وزارت ته دنده وسپارله چې د دریو میاشتو په موده کې ټولې سوداګریزي ساحې د بیمه تر پوښښ لاندې راولي. ولسمشر کرزی وروسته له هغې د بیمه مسأله په جدیت سره مطرح کړه چې روانه اونۍ د کابل په منډي سیمه کې د اورلګیدنې له امله نږدې 500 دوکانونه وسوځیدل او مالکینو ته یې درانه مالی زیانونه واوښتل. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد په لویه لاره د ګمرک په سیمه کې د یوې ځانوژونکې حملې له امله د پیپسي جوړولو یوه فابریکه وسوځېده چې هلته هم سوداګر ډېر زیان منشول. افغان سوداګر هم د خپلو شتمنیو بیمه کول ګټور بولي، خو د افغانستان د بیمو په شرکتونو بشپړ باوري نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال افغانستان ته واردېدونکي موټر په جبري ډول بیمه کیږي، خو د ټکر پر مهال د بیمه دولتي شرکت یو روپۍ هم نه ورکوي.
بیمه په تجارت او سرمایه گذاری کې یو اساسي رکن دی او ښه کار دی. په تجارت کې د افلاس او د ورشکستګۍ نه تاجر او صنعتکار خلاصوي، مګر دا بیمه باید په بینالمللي نورمونو باندې برابر وي. که بیمه په دغه شکل باندې بیمه وي لکه دا اوس چې په افغانستان کې ده، زه فکر نه کوم که تجارو ته زړه ښه کړي.
د مالیه وزارت وایي چې د بیمه شرکتونه په معیاري ډول فعالیتونه کوي او له دې وروسته به د دوی تر جدي څارنې لاندې هم راشي. که څه هم اکثره افغانان دا مهال د بیمه له دود سره بشپړ بلدتیا نه لري، خو د مالیه وزارت وایي چې د دوی نوی پروګرام به د افغانستان د ټولو ولایتونو په سوداګرو او پانګوالو عملي شي.
د مالیه د وزارت لخوا د بیمه د نوي پروګرامونو په باب مو واورېدل. یو شمیر مدافع وکیلان وایي دوی نشي کولی په عدلي او قضایي ارګانونو کې لکه څنګه چې لازمه ده د خپلو ماکلینو دوسیو ته رسیدګي وکړي. دغو مدافع وکیلانو پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل عدلي او قضایي ارګانونو د ټولو قوانینو خلاف دوی د فعالیتونو مخه ډپ کړې ده. دوی همداراز په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد یادونه وکړه او ویویل فساد ډیر زیات دی که مخه ونیول شي نو په ملي او نړیواله سطحه به د افغانستان دریځ ته ډیر زیان ورسوي. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ د دوی انتقادونه بې ځایه بولي او وایي یو شمېر مدافع وکیلان په خپله اداري فساد کې ښکیل دي. په دې اړه نور حال د نسیم شفق په راپور کې.
یو شمیر مدافع وکیلان د دې ترڅنګ چې په دولتي ادارو په تیره په عدلي او قضایي ارګانونو کې اداري فساد زیات بولي شکایت کوي چې د دوی د کار پر وړاندې ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. دغو مدافع وکیلانو د چهارشنبه په ورځ د تکوین د حقوقي او مشورتي خدماتو د ارګان لخوا په جوړه شوې غونډه کې وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ډېر فساد موجودیت د اندېښنې وړ دی او دا ستونزه د دوی په خبره هر ورځ د ډېرېدو په حال کې ده. مدافع وکیل اجمل مانوی سرګند کړ چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تورنو کسانو ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او مدافع وکیل نشي کولای چې له توران کس څخه د سیړنو سرنګوالۍ له نږدې وګوري.
موظف څارنوال مکلف دی چې مدافع وکیل د سیړنو له ځای او پایل څخه خبر او هغه ته بلنه ورکړي. په داسې حال کې چې مدافع وکیل ته دا حق نه ورکول کیږي. دغه راز څارنوال دا مسؤلیت لري چې مدافع وکیل د سیړنو له ټولې لړۍ نه خبر کړي، خو د مدافع وکیل دې حق ته هیڅوک ارزښت نه ورکوي. زموږ د مدافع وکیلانو غوښتنه دا ده چې له هغو کسانو نه د قانون د عملي کولو هیله وکړو چې هغوی پر قانون پوهیږي.
په عین حال کې د مدافع وکیلانو په دولتي ادارو کې د ډیر فساد موجودیت له امله هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې چیرې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نشي نو په ملي او نړیواله سطحه به د افغان حکومت دریز لا کمزوري شي. دوی وویل چې اهلو او ژمنو کسانو ته د کار نسپارل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د موازی ادارو فعالیت او د مجازاتو او مکافاتو د سیستم نشټوالی د اداري فساد د زیاتوالي عمده لاملونه دي. خو د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری پر عدلی او قضایی ادارو د دې مدافع وکیلانو انتقادونه نه مني او وایي چې مدافع وکیلان تر ډیره په خپل په فساد کې ښکیل دي. ښاغلی نظری ازادي راډیو ته وویل چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې مدافع وکیلانو ته ټول هغه حقوق ورکړل شوي چې په قانون کې هغوی ته په پام کې نیول شوي.
موږ همیشه دوی ته د زمینه مساعده کړې ده چې په تحقیق کې تیری تحقیق وار وي، فوتوکاپي که په کار وایخلي، خو غیر قانوني او ناجایزه خواستیرې دوی نه منل کېږي نو ځکه دوی شکایت کوي او دوی خو مکلف کي ځکه هلته یې روپۍ اخیستې نو هغه روپۍ باید هضم کړي. د دې خاطره باید په هر قانوني او ناقانوني اعمالو باندې دوی لاس پورې کړي تر څو چې هغه متهم ته قناعت ورکړی شي.
پر افغان حکومت د اداري فساد انتقادونه له ډېرې مودې راهیسې کیږي خو په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ډېر فساد او بډو له امله خلک بې باوري ښیي او وایي چې یوه وړه دوسیه په دې ارګانونو کې کلونه وخت او ډېرو پیسو ته اړتیا لري. په یوه تازه مورد کې په ننګرهار کې د ډیوي په نوم یوې سیمه ییزې خبریالې هغه پیښه رسوا کړه چې د دې د کورنۍ ستونزې د حل په بدل کې قاضي له دې سره د واده کولو غوښتنه کړې وه.
د اونۍ باس د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د بحث مو د کابل په امنیت قومندانۍ کې د یوې ښځینه پولیسو لخوا پر امریکایي سلاکار د ډزو او د هغه د وژل کېدو پیښې ته په پام سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لیکو پر بهرنیو پوځیانو د حملو څرنګوالي ته ځانګړی شوی دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. خو اوس بیا هم د افغانستان په اړه په راپورونو کې تمکیږو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه څلور تنه معیوب لوبغاړي چې په مالیزیا کې د پارا اولمپیک په سیالیو کې برخه اخیستې وه وستایل. دغو څلورو لوبغاړو د پارا اولمپیک په آسیایي لوبو کې د منډې، بایسکل ځغلو ونې، د ډیسک او ګولې ویشتلو په برخه کې ګډون کړی و. دغو لوبغاړو په هیواد کې دوی ته د سپورټ په برخه کې موجوده امکانات کم وبلل او له حکومت یې وغوښتل چې پراخ امکانات ورته برابر کړي. نور حال کابل د محمد ابراهیم صافی په راپور کې
ځینې معیوب لوبغاړي له دولت غواړي چې دا دوی د لوبو په برخه کې شته ستونزو ته پاملرنه وشي او د نورو هیوادونو په څیر دوی ته د لوبو خاصې پښې او نور اړین وسایل ورکړی شي. دغه لوبغاړو چې په مالیزیا کې د پارا اولمپیک په لوبو کې په بیلابیلو برخو کې د سرو زرو، سپینو زرو او د اوسپنې میډالونه ګټلي دي د چهارشنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا وستایل شول. زبیر حیدری یو له دغو معیوبو لوبغاړو څخه دی. د کسه هم مالیزیا ته د دوی د سفر لپاره برابر شوي امکانات وستایل خو له حکومته یې وغوښتل چې د دوی لپاره نور امکانات برابر کړي.
په دې برخه کې له دولته غواړو چې موږ ته د لوبو زمینه برابره کړي ځکه چې موږ یو جمنازیم نه لرو تر څو پکې په صحیح ډول تمرین وکړو. سربیره پر دې مسلکي ترینر، د لوبو ستانډرد ماشینونه او اس ریس هم نه لرو. د وسایلو په برخه کې زموږ فدراسیون صفر دی. موږ یوازې له دولت نه بلکې له سوداګرو او مسؤلینو هم غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو وکولی شو له دې وروسته هم هیواد ته ښې لاسته راوړنې راوړو.
په دغه لوبو کې د ټولو آسیایي هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی و چې پکې څلور افغان لوبغاړي هم شامل وو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلی بیا د مالیزیا په لوبو کې د افغان لوبغاړو بریا وستایله او ویل
ما افتخار درم که
زه ویاړم چې د هیواد ګرانو معلولینو ثابته کړه څرنګه چې په جهاد کې قرباني ورکړې او د بدن غړي د ازادۍ په لاره کې فدا کړي. د ورزش په ډګر کې هم بریالیتوبونه ترلاسه کړل. دا د ویاړ ځای دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1902 کال کې د پارا اولمپیک کمیټه جوړه شوه چې له هغې وروسته ډېر افغان لوبغاړو وکولی شول چې په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړو د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې په جرمني کې د پارا اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړ.
و امردل چې کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه څلور تنه معیوب لوبغاړي چې په مالیزیا کې د پارا اولمپیک په سیالیو کې برخه اخیستې وه وستایل. دغو لوبغاړو په هیواد کې دوی ته د سپورټ په برخه کې موجوده امکانات کم وبلل او له حکومت یې وغوښتل چې معیوبینو ته د سپورټ په برخه کې پراخ امکانات برابر کړي. معیوبین په افغانستان کې نورې ستونزې هم لري.
من غلام احمد دی صدر دولت دا غشتنه چې مرکو اول سرپنانه لرو بل مو ماش لري بچ دې ماش واره کې سمدم عملی جمع وغند سمدم اقدام وکي ګورم مردا سي کور ور مثال کوشنان را پشي دي نن ک مردا خپل کور قریب تمثال دغه ځای ونه سرپنانه زما س خپل کور کولم بدرسه وړي.
امیر عمر دغه ور متخاید نو مایبینو جملې څخه یو مایبی ما هغه بیمه چې جهانی مزرزی د افغانستان په سره باندې هغه بیمه نه موږ مساکل کې کوی هیڅ څنګه سودا حق نه راکای
په مزمو کې د افغانستان د مالولینو ستونزې ډېرې زیاتې دي. رو رقم برخه ته اشاره وکړو خو یو اول د خونې او روزنې په برخه کې د مالولینو او د مالولینو بچیان ستونزې لري. په مزمو کې رو مالولین چې دی 1500 افغانۍ معاش لري د میاشت 1500 افغانۍ معاش د مالولینو لپاره بسنه نه کوي.
څو تنو معیوبینو غږونه مو واورېدل چې د خپلو ستونزو حال یې بیانوو. د پکتیا ولایت کروندګر بیا د کرنې په ریاست تور پورې کوي چې له مرکز کابل ورسره شوې مرستې لا هم پر دوی نه ویشل کیږي او په ریاست کې بندې پاتې کیږي. ځایي چارواکي وایي هر وخت راغلي مرستې په کروندګرو ویشل شوي دي خو دا ځل د کروندګرو په نوم اخیستل شوي تراکتورونه ورسره ولاړ دي او په قرارداد کې فساد شوی تر څو چې په دې برخه کې بشپړ سپیناوی نه وي شوی دوی یې د ویش په اړه هیڅ اقدام نه شي کولی. نور جزئیات پکتیا د پکتیا مرکز ګردیزه د ازادي رادیو د خبريال داوود تپان راپور کې
کروندګر وایي شله را دي تراکتورونه نږدې یو کل وړاندې د پکتیا له بزګرانو سره د مرستې په نوم اعلان شوي خلام د کرنې پر ریاست کې ولاړ او د کروندګرو لاسته د ګټې اخیستو لپاره نه دی ورغلي. د افغانستان د نشې توکو سره د مبارزې وزارت هر کال د پکتیا له بزګرانو سره د نشې توکو د نکر په بدل کې یو ملیون امریکایي ډالر مرسته کوي چې تر ډیره په دغه پیسو ټول ګټې پروژې پلي کیږي. کروندګر په یو خله د کرنې ریاست له چارو ناخوښ دي وایي چې په خپل وخت ورسره شې مرستې تر دوی پورې نه رسوي. دوی وایي دا مهال یو اندازه مرستې د کرنې پر ریاست کې له تیر یو کال راهیسې کنګل پاتې دي.
کوم مرسته راځي د مرکز نه ولایت هغه مرسته د کانانو ته په صحیح توګه نه رسیږي. زراعت له ریاست نه چې کوم ټیکټر دلته راغلي تقریبا شل را دي ټیکټر یو ځای ولاړ دی. دا یو کال کېږي شل اته را دي بل ځای ولاړ دی. بیا هغه شل را دي باندې خو د دوی څو لانجه راغلې ده د خرید او فروش موږ ته خو دغه پلمه نیولې او دغه اته ټیکټر موږ ته ویلې چې دا تاسې په کوپراتیکو باندې وایشه. بیا موږ په خپل سهم کوپراتیکو باندې وایشل خو پلمی راته کوي که نور هم ټول کارونه خلاص کړي دي هر څه یې هغه کړي. دوی اوس موږ ته هېڅ دا ټیکټر نه راکوي بس په یو پلمه په بله پلمه باندې اخیر هم دغه ریاست ور پرېښوسي وروره ته بېږي دا ټیکټر دې بېږي
دا د دهقانانو پیسې دي. د متاسفانه چې تر اوسه دا ترکتلونه راغلي دي موده ده شپږ اوه میاشتې کېږي چې د زراعت سره ولاړ دي. نو نه پوهېږم چې دا رئیس د زراعت نو په دې کې دا ولې سستي کوي یا ولې غفلت کوي یا ولې د خلکو ته نه ورکوي. دا مؤثریت چې راځي د خلکو ګوري چې ترکتلونه د خلکو پیسې دي د دهقانانو پیسې دي یعنې د مواد مخدر دي چې دوی نه کاري او دوی ته ترکتلونه ورکړل شوي دي. موږ د جناب والي صاحب نه دا تقاضا کوو چې رئیس د زراعت دې ووایي چې دا چې د ترکتورونو ولې د خلکو باندې نه توضیح کی.
چارواکي دا مانی چې د کروندګرو سره د شوی عمرستو په ویش کې ځن راغلی خو اې د یو شمیر ستونزو لامل د غمرستې لام په کروندګرو نه دی ویشل شوی. د پکتیا د کرنې رئیس نیاز محمد لالی زدران وایي ل کروندګرو سره په اعلان شوی عمرستو کې شل را دي ترکتورونه شامل دي. دی وایي د دې ترکتورونو په قرارداد کې فساد شو او ورسته د فساد لمنځوړلو به د دې ترکتورونو د ویش لړۍ پیل شي.
صدا قرارداد دلته څلور لک ډالر باندې یو سړی برند سوې مساګه د موږ تاسو د ولایت وسیدون کوي ولې کله صدا قرارداد مرکز ته لړ د قرارداد تحریف سره په شپږ لک بزره چې تقریبا 2 لک بزره ډالر موږ دا توقع لرو چې موږ ته به ترکتورونه زیات راسي ډیر سي 15 ډیر سره د ترکتورونه برسي ولې ویغه کې فساد اداري موجود و. والی صاحب د دې موضوع د آگاهی نه فورا د موضوع سرنوالی ته محل کړ. څو پرېشه د سرنوالی فیصله نیمې سوي موږ د دې د توضیح حق نه لرو.
ویل کیږي چې د دغو شلو تراکتورونو 400,000 امریکایي ډالر قرارداد 650,000 امریکایي ډالر ته لوړ شو چې په دومره لګښت سره 2.5 ارادي تراکتورونه کیږي. په پکتیا کې له 1950 لمریز کال راهیسې د نشئی توکو سره د مبارزې وزارت د نشئی توکو د نکر په بدل کې هر کال 1,000,000 امریکایي ډالر د دې ولایت له کروندګرو سره مرسته کوي چې تر ډېره بریده په دې امتیازي پیسو ټول ګټې پروژې پلې شوي دي. خو دا ځل له یاد شمیر څخه په ځانګړو شوو پیسو اخیستل شوي شل ارادي تراکتورونه لا هم په خپل حال ولاړ دي. داود طپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې د اونۍ بحث واورئ، جمیله ظریف د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
جمهور رئیس احمد کرزی واشنگټن ته تر تګ مخکې په کابل کې له جهادي رهبرانو سره مشورتي غونډه وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت پر یو امریکایي سلاکار د حمله کوونکي پولیسي نرګس اولادونه وایي چې مور یې رواني ناکراري درلوده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د غلو او سړي تښتونکو یو څلور کسیزه ډله یې نیولې ده. نن په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل یاد تازه کیږي. د مصر د مخالفینو لوی ډلې ژمنه کړې چې د ولسمشر محمد مرسي او د مصر د نوي اساسي قانون پر ضد به چې اسلام پالو یې ملاتړ کړي اعتراضونو ته دوام ورکړي. د جنوبي افریقا حکومت وایي چې پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا له روغتون څخه رخصت شوی دی. او د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې هغه لنجمنه لایحه تصویب کړه چې پر اساس امریکایي اتباع په روسیه کې ماشومان په فرزندي توګه نشي اخیستلی.
د ونی خبرې.
درنو اوریدونکو، زه حمیده هارون عثمان مو د دې ونې ګردی میستار کله کوم. په دې ورستوي کې د افغان ځواکونو له لورې د امنیتي ارګانونو په لیکو کې حمله او په تیر بیا پر بهرنوي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم چې افغان او بهرنوي ځواکونو د دې حملو د مخنیوي لپاره هڅې کړي، خو د تېرې دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ښځینه پولیسې پر یوه امریکایي سلاکار حملې کړې هغه وواژه. دغه 3 کلنه پولیسه چې نرګس نومیږي د کورنیو چارو د وزارت د حقوقو او جنډر د څانګې غړې وه. دغه حمله د امنیتي ارګانونو د ښځینه کارکوونکو له لورې لومړنۍ حمله ده. خو تېر کال هم د کورنیو چارو په وزارت کې یو افغان دوه تنه امریکایي سلاکاران په ډز ووژل او خپله وتښتید. دا راس حملې د بهرنیانو غبرګون هم راپاروي او د هغو افغانانو د روزنې لړۍ د لنډې مودې لپاره بندوي چې بهرني ځواکونه یې روزي. د راپورونو له مخې په 2012 میلادي کال کې له 60 تنه څخه زیات بهرنیان د افغانانو له لورې وژل شوي دي. په دې بحث کې به پر بهرنیو ځواکونو، د افغان ځواکونو پر حملو او په تېره بیا د وروستۍ دغه حملې او د داراس حملو په اړه خبرې وکړو. په دې ګردی میز کې به له موږ سره د کورنیو چارو د وزارت وایان ښاغلی صدیق صدیقي، د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر مجداد نجابي او د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی جنرال واحد طاقت ګډون لري. خو له خپلو میلمنو سره تر خبرو دمخه باید ووایو چې د تېرې سه شنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې نرګس نومي پولیسه چې امریکایي سلاکار یې وژلې ایرانۍ ده او له تېرو 5 کلونو د افغان پولیسو په لیکو کې کار کړی دی.
دا ښځه د ایران تبعه ده. هغه اسناد چې پولیسو ترلاسه کړي، تاسو یې پاسپورټ وینئ، د ایران تابعیت لري، چې له یو افغان سره یې واده کړی چې د خپل میړه په ضمانت په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیستې ده او په پولیسو کې شامله شوې.
د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي و چې ویلي چې نرګس نومې د ایران تبعه وه. همدارس د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي وایي چې دغه وژنې فردي انګیزه لرله. باید ووایي چې د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي د ټلیفون لاره موږ پښتنه ته ځوابونه ویلي. په سر کې غواړو چې له ښاغلي صدیقي نه پښتنه وکړو چې صدیقي صاحب، ما پښتنه دا ده چې نرګس څنګه وتوانېده چې د کابل د امنیت قومندانۍ دننه د سختو امنیتي تدابیرو تر څنګ وسله راوباسي او په یوه امریکایي سلاکار حمله وکړي؟
تاسو هم په جریان کې یاست، متاسفانه یو بده پېښه وه. په دې کې یو د پولیسو یو ساتنمن چې نرګس نومیږي، هغه متعمد او دغه عمل ته لاس وهلی. تقریبا د 1300 کې په پولیسو کې شامل شوی وو، خو خپل کار ته یې په مختلفو بخشونو کې ادامه ورکړې وو او د دې سوالې هم پرون د پولیسو لخوا وکتل شو. نو تحقیقات نور هم ادامه لري. ستاسو دغه سوال چې چې اوس تاسو دا سوال مطرح کړ دا باید جواب ته منتظر شئ چې څو دومره تحقیقات وروسته بشپړ شي او ډېر جزئیات د دې قضیې څخه د بررسۍ او ستراتیژۍ کې راووځي تر څو د هغه تاسو شریک کړو. خو فلحال دومره ویلی شم چې پولیس افسر او دا د دې مسؤلیت و چې مختلف ادارو کې چې دوی هغه په خپل ډپارټمنټ کې مسؤلیت درلود ویاړ چې یو هلته خپل کارونه مستوي وشي دا څنګه پرې صحیح کې چلی تاسو پولیس ته خات لري او افسر ډېر محل ساحه نه دی چې هغوی
آیا نرگس داغ در لودو چه واسطه لزان سر دامنی قماندانی دننه ویسی؟
بله و در قانون پر اساس دی افسران موار کسان چی پر خود تشکیل که دی اسلحه در گردیدو یا خود سر گردیدو لحق مدی اگر مشخص او معلوم نی خود سلوک تیم چیرنی روانی دی تر چو در جزیاتی تا سو وز پشتنه کوی دی تا پر وز در وقت نه یا تا مخ کده تو جزیات بسو کولی چی پیو رد باندی تا سر شریک کو نو هغه زمونږ د کابل پولیس تحقیقاتي ګروپ ډېر په جدي توګه باندې کار کوي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د بوختیا له عمله ونه شو کړی چې په کابل کې د ازادي راډیو سټوډیو ته راشي، نو د ټلیفون له په کرښې به له هغې څخه ځینې پوښتنې مطرح کړو. غواړم چې د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر میرداد نجابي څخه دا پوښتنه وکړم چې ولې دا راز حملې کېږي او دا ځلې تاسو یې نظر یوه ښځینه پولیسه والد عامله کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساسی په جواب کې ویلو شو چې په افغانستان کې دا یو تازه مسله نه ده، گرچه د خزینه پولیسو له لحاظ نه اولنې حمله ده چې د مشاورینو او د بین المللي همکارانو مرباندې داسې حمله کیږي. خو دا مشکل په دې کې ده چې په دې اواخر کې داسې ویل کیږي چې ډېر ضربه بین المللي قوتونو د افغانستان نه ځي او د دې له لحاظ نه کوشش په دې روان دی چې باید پولیس هغه نورم چې تعین سوی دی چې هغې ته ورسیږي تر دیارلس سوه دوه نویم کالو پورې باید دوه لکو ته ورسیږي. د دې له لحاظ مشکلات په پولیس کې شته ده چې د استخباراتي له لحاظ او د فلتریشن یا هغه بایومتریک چې وزارت داخله یا نور ارګانونه لري دغه له لحاظ نه لیک ضعیفي دی چې ولې داسې دقیقا کنټرول نه کیږي یا داسې ویل کیږي دا یو بهرنی کس دی چې دا حمله ترسره کړی دی او ولې تر اوسه پورې دقیق تحقیقات په دې کې روان دی او معلومات دقیق نشته. ولې داسې اوازې روان دي چې دا بهرنی کس دی چې پخوا د همسایه په ملکونو کې د مهاجرت په وخت کې دا یو افغان سره ازدواج کړی دی.
میرمن نرگس
دا هغه میرمنه ازدواج کړی دی او دغه د دیارلس سوه او اتیاوم کال کې د اکادمي پولیس نه فارغ شوی دی او یو ساتنمن خزینه ده چې دغه سنې تقریبا اته دېرش کلن دی او ویل کېږي چې د دې شوهر یا په وزارت داخله کې اجیر دی او هغه وظیفه اجرا کوي. دغه استخباراتي ارګانونو ته راجع کیږي چې دول په دې باندې ډېر ښه فکر نه دی شوی چې د کوم ځای نه راغلی دی، آیا دا تذکرې دقیقا لري نه لري، که لري ولی په دې باندې ښه فکر نه دی شوی او د دې له لحاظ نه باید استخباراتي ارګانونه په دې باندې دقیق تحقیقات وکړي او ورپسې نتیجه مونږ هم امیدوار یو چې اعلان وکړو، ځکه چې دا مثلا وظیفه په داخله د داخلي کمیسیون ته هم ما غوښتي وو چې د دې په باره کې وغږېږي چې تحقیقات روان دي، نهایي نتایج مونږ بیرته به اعلانوو او امیدوار یو چې د افغانستان د امنیت چارواکو، د امنیت ملي یا وزارت داخله یا دفاعي چارو ټول په دې برخه کې چې فکر وکړي چې نور داسې مسله
واپس شي. ډېر ښه. دغه مسله څومره واقعیت لري چې میرمن نرگس مصر ته مې یو سفر کړی و دوه درې میاشتې پخوا، د کورنیو چارو د وزارت له لورې مصر ته هم تللې وه او پخوا یې په ایران کې ژوند کاوه. یعنی تاسو څه فکر کوئ چې دغه مسایل یا د دې د ژوند دغه سابقه له دې عملې سره تړاو لري؟
زما په خیال چې وزارت داخله داسې پلانونه لري چې همدا اوس نوي کسان د وزارت داخله په مصر کې د بعضې ترننګونو لپاره لیږل سوي دي چې همدا اوس موینه اداري هم لکه چې بیرته راغلی دی یا په لاره کې دي چې دا خلک فارغ شوی دی. په دې پروګرام کې ممکن دی چې مخکې دا تللې وي او مخکې چې تاسو وویل چې دا په ایران کې ګزاره کړې ده یا چې په ایران کې یا ایرانی تبه ده، په دې باندې تحقیقات روانه ده. اما په ایران کې دا دغه خزه عمل ته ازدواج شوی دی او تر اوسه پورې تحقیق نه
هاي خوند بهرنه ده ک په افغان
پدې باندې چې دا بهرنۍ دی ک افغان شکونه شته چې دا ایرانی دی ولی تر اوسه پورې نهایی تحقیقات معلومه شوی نه دی چې اختیا دا ایرانی دی ک
د سشایشته اوازې شته چې د کورنۍ چارو په وزارت کې دنده تر سره کوي
یقینا د دې خواند په وزارت داخله کې د اجیر په حیث وظیفه اجرا کوي او هغه دغه خزینه پولیس درې اولادونه لري چې ویل کېږي چې پر دې باندې هم تحقیقات روان دي چې دا اختیا له احساسات له مخه دا کار کړی دی یا دغه کار د دښمنانو په ارتباط یا د خارجي ملکونو په ارتباط چې دا پولیسو کې شامل شوی دی او مخکې دا طراحي شوی دی چې دا په خارجیانو یا په جکپور مقامات باندې حمله وکړي
نو موږ به دغه مسله له ښاغلي صدیقي نه د کورنۍ چارو د وزارت له ویان ښاغلي صدیقي څخه د تلیفون په کرخه پوښتنه وکړو خو مخکې تر هغې غواړم چې له ښاغلي طاقت نه دا پوښتنه وکړم چې تاسو نظر د دې حملو تر شا د چا لاس دی د سیمې د استخباراتو یا د کوم بل ډلې ځکه پوهیږئ چې دا لومړنۍ هغه حمله ده چې یوه ښځه په پلازمینه په کابل کې د امنیت په قوماندانۍ کې پر یوه بهرني کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اداره بدبختانه د یولسو کلو په موده کې چې په کراتو موږ د میډیا لخوا نه د تلویزیوني شبکو لخوا یا رادیوګانو لخوا نه دا هوشدار ورکړی ده افغانستان دولت ته د موږ مشرتابه هیئت ته او بخصوص د امنیتي سکتور چارواکو ته چې هغه که وزیر دفاع ده که وزیر داخله ده که امنیتي ملي ده چې په هیڅ وجه دښمن یا د موږ ګاونډي هیوادو نه پاکستان او ایران لاس لزن نه دی ناست هغوی به خاموش نه کینی حساسیت د جنگ په افغانستان کې چې کومه جګړه ده دا اقتصادي جګړه په خاص کومه سیاسي جګړه و یا سړه جګړه دلته روانه وه د هغې سړې جګړې په دوران کې هم ډیر افغانان د پاکستان او د ایران د استخباراتو په ولکه کې ولیدلي وو د هغوی په لومو کې داخل شوي وو که دوی غوښتل که نه غوښتل ځکه د دواړو هیوادونو لخوا نه د سړې جګړې په وخت کې دوی تمویلېدل تجهیزېدل مصالحه کېدل او افغانستان اور باندې ورانې دي همدغه شخصیتونه اوس راغلي دي د افغانستان په حاکمه ډلګۍ کې په مختلفو سوتو کې دوی جای لري په دولت کې په اته په امنیتي سکتور کې د وزیر نه نیولې تر اخیرینو قدمو پورې په مختلفو سوتو کې د همدغه د پاکستان او د ایران د استخباراتي حلقو له فلټر نه وتلي کسان چې دوی به څومره د یوې سره استخباراتي اړیکه اوس هم لري هغه په دې دولت کې شامل دي د جناب کرزی سه په وینا سه دای وایز د ما په کابینه کې نیم د ایران جاسوسان دی او نیم د پاکستان جاسوسان دی او نیم هم د غربي نړۍ نو که په دغه تراسو حالات په دې شکل وي په دې منوال وي سه د مګر د دوو هیوادونو د استخباراتو په لاس باندې افغانستان دولت جوړ سوی کله د دوو میاسو لپاره کله د پاګو میاسو یا د درو میاسو لپاره بیا په یغه کې هغه کسان ټاکلي او دا حکومتونه هم کله په پنډي کې جوړ سوی کله په بن کې جوړ سوی نو تبیده سه دې کې د دښمن یا د استخباراتو کسان وی کنه نو هغه استخبارات نه دي نه د ایران استخبارات
د څه فکر کوي چې د دې عملی تر شا به یعنی د خزه به
له رازو دی عملی ته دې عملی نه مخکې
کوم ډول سره به تړاو لري
بالکل د دې عملی نه مخکې و حمله وسول د کورنۍ چارو په وزارت کې دوه مشاورین دی او افسر په وسیله باندې صدا افسر په خو ډرایور د کورنۍ چارو په وزارت کې دی ډرایور او بیا د اخراج یا وتخت د خپل وتخت لاړ پاکستان ته پاکستان کې دستور واخیز ټریننګ حاصل ک او بیرته راغی په وزارت داخله کې افسر سه یعنی دومره هم دلته په وزارت داخله کې د کورنوی چارو په وزارت کې پختنه نسته چې علاقه ته خو ډرایور وی وتخت د لاړې خارج ته له خارج نه بیرته رااله تا افسر کېږي د چا په اشاره د چا په دستور څرنګ
او فکر کوم چې په بخنه سره فکر کوم چې په امنیتي ارګانونو یا په پوزي ادارو کې کله چې یو کس سالته دنده یا وظیفه اخلي نو دغه ضمانت هم یو کس یا کوم څوک معتبر با اعتبار کس ضمانت هم کوي
که څوک وزارت ریاست امنیت ملي کې کارمند کېږي عادي کارمند دوه وکیلان یا د وکیلانو په سطح سره یو څوک با رسوخ وي با صلاحیت وي د دوی لیکلې تضمین اخیستل کېږي په اردو کې او په پولیسو کې هم اوس دا رواج شوی ده له پخوانه بدبختانه به د لس یولس کلو کې دا کار نه و او د همدغه وجه وه چې یو وخت کې جناب زرار احمد مقبل وزیر صاحب داخله فیصله یا د کورنوی چارو وزیر ویل چې دا کسان تاسو ګوري کلاشنکوپونه په سرکو کې ولاړ دي، تاسو فکر کوئ دا پولیس؟ دا پولیس نه دي، دا اختطافچان دي، دا غله دي. وزیر خبره د دوه سخنګوی زمری بشری وکړه او په میډیا کې وکړه، ټول خلکو واورېده. بګه څو واره بیا دا د غله نقل نه مګ په تبلیغ کړه. اوس کله چې د اوسنۍ کورنوی چارو وزارت جناب وزیر صاحب خبره کوي، مشتبه فتنګ، جنرال صاحب مشتبه فتنګ وایي چې ما ته خو دغه څومره لانجه په وزارت داخله کې پاتې ده، د کورنوی چارو په وزارت کې څومره سي خرابۍ دي، څومره سي مشکلات دي، دا خو د نورو وزیرانو نه ما ته راپاتې دي په میراث. دی له وحده پورې رښتیا وایي، له وحده پورې څه سي مطلق رښتیا وایي. زه شواهد لرم چې یو قومندان د امنیې په خپله قومندانۍ کې په هر حوزه کې لس نه تر پنځلس کسو پورې غله جای به جای کړي، او ورته یې لیدي چې کله زه بیا په کلي کې درته کېناستلم یو یو به عملیات کوو، تاسو تر هغو پورې شتمن خلک په نښه کوي.
وبخې طاقت صاحب، که داسې واضح کوي په دغه مسله کې چې نرګس په یوه امریکایي سلاحکار حمله کړې ده، تاسو یې نظره د کورنیو چارو د وزارت کومه اداره ملامته ده؟
د کورنیو چارو د وزارت پیژنتون اول په اوله درجه پیژنتون. پیژنتون ولې د استخباراتو سره په ګډه په همکاري باندې د فلټرېشن نه کوي؟ ولې د اوپراتیفي استخباراتي فلټر نه نوي کسان نه تیریږي؟ او دا څوک چې پخوا مقرر شوي دي، دوی ولې له یوه استخباراتي او اوپراتیفي فلټر نه نه تیریږي؟ له وزیر نه نیولې تر اخرینې قدمې په کراتو مراتو موږ دا خبره کړې ده چې وزیر او تر اخرین قدمې پورې ټول پرسونل باید استخبارات فلتر کړي. پخوا به دا موږ سه فلتر کول ډیر مشکل و، موږ به د کارتوتیک په حساب باندې فلتر کول. نن خو کمپیوټر ده، نن خو یو ټوکمه وایه د ټولو لیست راوځي.
یعنی دا وروستۍ حمله به د خزینه پولیس اعتبار ته زیان ورسوي؟
نه نه، دا حمله څه خیل ده؟ دا حمله مطلق د ایران د استخباراتو حمله ده. او غواړي
کوم اسناد له مخې تاسو ته خبره کړم؟
څو اسناد موږ په دابل باندې ولې وویل پاکستان د استخباراتو هغه لکه چې دوه کسه مشاورین یې وزلي، هغه ځکه چې کله چې دی لاړ کورنیو چارو وزارت نه لاړ پاکستان ته تللی و، له پاکستانه بیرته راغی او دلته مقرر شو. دا لکه خپله تنا نه ده، دې نه دلته په وزارت داخله کې په جګو پوړو کې یو څوک شته چې دی بیرته شامل کړه، دی بیرته په کار وګماره، ده ته یې توپانچې صلاحیت ورکړه. دغه ښځه هم عین ښځه ده، عین خبره.
تاسو داسې ادا کوئ چې د کورنیو چارو په وزارت کې ځینې نور کسان هم شته؟
بالکل، په جګو پوړو کې زه څه ادا کوم؟ کرزی صاحب خبره ده، ما وزیرانو کې وخت په کابینه کې د ایران او د پاکستان جاسوسان وي، نو په لاندې په وزارتخانو کې بیا هغه هم په امنیتي سکتور کې، یعنی په سکتوري وزارتخانو کې، هغه که اقتصادي سکتور ده هغه که امنیتي سکتور ده، که دی کې پاکستان په جګو پړو کې ایجنټان ونه لري یا ایران ونه لري، نو مانا دا ده چې یا موږ ړانده یو او یا دا د سیغوی هغه استخبارات چندان استخبارات نه دي. ځکه حتمی باید په دغه ارګانو کې باید دوی خپل ایجنټانو، حتی په امنیتي ملي کې، ګوري په امنیتي ملي کې که ایجنټان د پاکستان نه وای دغه د اسدالله خالد پېښه نه رامنځته کېدله. که په امنیتي ملي کې د پاکستان ایجنټان نه وای، هغه کارمند ولې خودکش عملیات وکړل په قندار کې؟ کارمند د امنیتي ملي څرنګه خودکش عملیات کوي؟ دا چا شامل که په کومو امکاناتو راغی؟ که په امنیتي ملي کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو ایجنټان نه وي، څرنګه سړی په امنیتي ملي کې سرمایدار کیږي؟ ولې میلیونر کیږي؟ هغه هم د ډالرو میلیونر. که دا خبره ده، دلته خدای رشوت نه شي اخیستلی، دا خو حتمن ورته د هغو استخباراتو ورته ډالۍ ورکړې دي، توفې ورکړې دي چې دوی نن پرې شتمن شوي دي. دا به فلتر کیږي، او تر څو چې دا فلتر نه شي، امنیتي ملي تر څو چې پاک نه شي د دښمن له وجود نه، بیا امنیتي ملي د دې واک پیدا نه کړي چې وزارت داخله، وزارت دفاع پاکي، دغسې پېښې به بیا هم واقع کیږي، بیا به هم واقع کیږي.
د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه دوی جدي تحقیقات کوي. نجابي صاحب، څومره د طاقت صاحب خبره تاییدوئ؟ آیا په واقعیت سره د سیمې استخبارات دومره په امنیتي ادارو کې د افغانستان پراخه لاس لري چې کولی شي خزینه پولیسي یا کارکوونکي هم استخدام کړي؟
متاسفانه په دومره وخت کې چې د افغانستان د مسلې چې اوس د خارجیانو د وتلو ډېر مسله مطرح دی، او دوی هم ډېر کوشش کوي چې دغه د کمیت له لحاظ نه د تعداد زر باید پوره وکړي، کې د دې له لحاظ نه داسې اټکل کیږي چې په وزارت داخله او وزارت دفاع کې دښمن او سناسه تلاشونه چې درلوده هغه ترسره کړی دی. خو اصلي خبره په دې کې دی چې وزارت داخله کې دوباره تقریبا 6000 کسان بایومتریک یا فلټرېشن د استخبارات له لحاظ نه شوی دی. یو تعداد ډېر خلک د وظیفې نه ایستل شوی دی، او یو تعداد هم تر تحقیق لاندې دی چې د کوم لارې نه دلته لاره پیدا کړی دی په داسې خبره. بل خبره چې جنو صاحب طاقت وکړ چې یعنی ډیر استخبارات فعال دی، زه فکر کوم چې زموږ د دولت مدیریتي لحاظ نه ډیر ضعیفه ده. اصلا هم ټول امکانات دی لري چې باید دغه امکانات نه د اقتصادي لحاظ نه د نور امکانات چې دی سره دی د امدا اوس د استخباراتي لحاظ نه تجهیزات لحاظ نه یا د خارجي قوتونو چې په افغانستان کې اوس میشته دی د دې نه باید کار واخیستل شي چې متاسفانه د افغانستان دولت دومره ظرفیت تر اوسه پیدا ونه کړ چې دغه د دې نه کار واخلي او خپل کمبوتات پوره وکړي. مثلا امدا اوس بودیجی د نشي مصرف اولی او ضرورت ډیر دی. نن چې تاسو سره خبره کوم تقریبا یو بجو پوری د بودیجی په واره کې زمونږ بحث و چې ولې د وزارت داخله یا امنیت ملی یا ارګانای محلي چې واقعا یو د اساسي رکن د حکومت دی ولې نشي کولای چې خپل بودیجه مصرف وکړي او دومره ضرورت هم ډیر دی. په دې وخت چې تقریبا شپږ یو افسر د افغانستان
په دې ډیر تاسو ډیر جالب به موضوع ته اشاره وکړه، په دې مسلې به ورسته وغږیږو. دغه مسله په خلکو ته داسې نه ښکاري چې د سیم استخبارات تل ویل کېږي چې په دار ازملو کې لاس لري یا په بهرانیانو یا په کورنیو په شخصیتونو د افغانستان په شخصیتونو، ولې دا نه مسله ده چې داسې یوه ښځه په ځانګړې توګه چون اسناد او شواهد نشته نشو مشخصولې چې ایران استخدام کړي یا کوم بل هېواد. ولې تاسو یې نظر دا خبره څومره دقیقه ده، څومره دقیقه کېدش چې یوه ښځینه پولیس د بهرانیو یا د گاونډي وادونو استخباراتو استخدام کړي؟
دا تجربه ثابته کړی دی چې د افغانستان په باره کې د منطقه استخبارات ډېر فعاله دی او هغه کوشش کوي چې خپل تکتیکونه د وخت په تیریدو سره بدل کړي او ګاهي اوقات د الکانو نه چې سنې تقریبا 14 یا 16 د هغې نه لږ یا ډېر اوسي استفاده کوي، بعضې اوقات د لونګي له لحاظ نه استفاده کوي، بعضې اوقات نه د داسې ځایونو استفاده کوي چې په اسدالله خالد باندې چې د حمله وشو چې یو کارمند یا داس یو شخص استخدام شوی و چې په خود دی تکتیک نه استفاده شوی نو. مثلا استاد ربانی په باره کې یا د نور شخصیتونو چې مربانده حمله شوی و مخ کې مونږ ویل شو چې استخبارات کوشش کوي چې داس تکتیکونه په کار وشوي چې دولت په هغه باندې متوجه نیوسی، ځکه چې دا هم د خزینه پولیس نه چې استفاده شوی دی دا لمرنه زل دی چې په افغانستان کې سابقه نه لري. د دې له لحاظ نه زه فکر کوم چې امنیتي مسؤلین په دې باندې هم متوجه شي چې د خزینه پولیسو په جذبولو کې هم باید ډیره توجه وکړي او د فلتریشن له لحاظ نه یا د سابقه
باید وایي چې د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي د تلیفون له لارې مونږ پښتنو ته ځوابونه ویلي. اوس به بیرته له ښاغلي صدیقي نه پښتنه وکړو. صدیقي صاحب، وروستۍ حمله به د خزینه پولیسو د جلب و جذب پر بهیر څه اغیزو کې تاسو یې نظره؟
د جلب و جذب پروسه خو مجبور یو شو ډېر ادامه ورکړو، دا به تاثیرات نه لري. خو په دې شک نشته چې وروسته د دې چې مونږ پوه شو چې څه مشکلات ول او څه انګېزې او دلایل ول چې دغه زمونږ یو خزینه افسر دغه چې عمل ته لاس وهلی، په دې انګېزې د معلومېدو وروسته به هغه تدابیر ته چې ضرورت شي او هغه نورو پروسیجرونو ته او طرزالعملونو ته چې ضرورت شي تر څو هغه مطالعه شي او تغییرات پکې راوستل شي هغه ته به حتما توجه کېږي. خو په مجموع کې د جلب جذب پروسه زموږ لپاره مهمه پروسه ده. ضرورت یې شته چې خزینه پولیس په پولیسو کې راشي او خپل وروڼو سره یو ځای خلکو ته خدمت وکړي. د دوی شتون په پولیسو کې ډېر اړین دی او ضرورت ورته شته. او نن د جګړو شاوخوا خزینه پولیس مختلفو د پولیسو نهادونو کې دوی کار کوي او ډېر محصر دي او دغه یو کس نشي کولی چې هغه ټول مهم پالیسیانې او هغه مهم پلانونه چې مونږ لرو تر څو دوی شمېر 5000 ته ورسوو.
ډېره بخښه. یوه بله مسله په خواتر دی، خو به تر دار ازملو وروسته ناټو د افغان ځواکونو روزنه بندوله، اوس هم تاسو د تمه لرئ؟
دغه پېښه نشي کولی چې یو ډېر مهم تاثیر یا استراتیجیک منفي تاثیر ولري، د دې خاطر چې ډېر یو لوی برنامه ده او کاملا هر څوک هم د افغاني خو او هم د خارجان لخوا کاملا تعهد دسته. خو هم دغه سي حمله چې د سره سوي دي ډېر مقطعي او کوتاه مدته تاثیرات درلود، خو په اوږدمهال کې نشي کولی چې هغه استراتیجیک او محکم روابط همکاري چې دوه منځ کې شته هغه سختي باندې راولي. بل مهم خبره دا ده چې د روزنې ظرفیتونه نن په افغانستان په پولیسو کې تر یو ډېره کچه پورې لوړ شوی دی، او ډېر مسؤلیتونه اوس خپل افغاني معلمین او مدرسین په پولیسو کې مسؤلیت لري، او زمونږ اکثریت د روزنیز پروګرامونه او برنامې د خپل افغانانو لخوا مخته وړل کېږي. یعنې زموږ هغه ظرفیتونه اوس لوړ شوي دي.
صدیقي صاحب بخنه غواړم چې تاسو وخت ونینیسم. داسې ځینې شایعات شته چې وایي دا نرګس د یوې روزنیز دورې لپاره مصر ته تللې وه، او پخوا یې په ایران کې هم ژوند کړی. څومره دغه مسایل تاسو تاییدوئ؟ آیا د هغې هغه سفر به مصر ته او یا په ایران کې به ژوند په دغه مسایلو اغیز ولري؟
بیا هم د ډېر د وخت نه مخکې چې دغه مسایل تایید کړو، مصر خو زموږ تعلیمي پروګرامونه په مصر کې سږ کال شروع شوي وو، او په یو کال کې تقریبا نظرو څخه زیات کسان استو مصر ته. کېدای شي چې دا هم د هغه روزنیز برنامو کې شامل وي، خو اوس به نشو کولی جزیات درکړم. د دغه تحقیقات جزیات یو څه به حتما شریکو مطبوعاتو سره، بیا به وروسته د تایید او یاد کوم.
ډېر ښه، غواړم چې دا خپلې خبرې سره راټول کړم. طاقت صاحب، موږ او تاسو په دې موقع کېدو چې دا کورنۍ امنیت ته ګواښ دی، یا ځینې نیمګړتیاوې د کورنیو چارو د وزارت یا په نورو امنیتي ارګانونو کې شته، تاسو ویلی شئ چې د دا راز حملو د مخنیوي دپاره باید کوم کارونه وشي؟
د پخوانیو تجربو نه، که چیرته موږ د افغانستان امنیتي ملي ته استخباراتو ته لکه څرنګه چې پخوا توجه سوی وه، هغه سې توجه وسي او همغه امکانات ورته ورکړی سي، هغه سې هم مادي امکانات، هم مسلکي امکانات، هم اپراتیفي امکانات، هم د تجهیزاتو او د وسایلو، د دا ټول که چیرته امنیتي ملي ته ورکړي او په امنیتي ملي باندې داسې به اعتماد وسي لکه پخوا سې پکې دی، او یو څه ناڅه صلاحیتونه هم ورته ورکړی سي او تیار ورکړی سي، په هغه صورت کې دغه ناخوالې، دغه منفي پدیدې دا ټول ورکېدای سي، نه تنه په امنیتي سکتور کې، حتی په اقتصادي سکتور کې. هېڅ حاجت د کمیسیون د فساد او ارتشا او د دې نشته که چیرته امنیتي ملي بیا لکه پخوا غوندې په اقتصادي سکتور کې او په ټولو شؤوناتو کې مداخله ولرلی سي لکه پخوا یې کوله.
ملي امنیت او استخباراتو دوی
که موږ بیرته د خاط دورې ته لاړ شو امکانات لري.
یعنی تاسو وایئ چې د ډېر بخې چې زه تاسو خبره قطع کوم، یعنی د داسې حملو په جلوګیری کې استخبارات او امنیت ستر رول لري؟
دا رول لري. کله چې مخکې له دې نه چې پیښه وسي، مثلا د پنډۍ نه ترستان را روانېږي، اغلته موږ یو پراتیفي جال به غوړولی وو په پاکستان کې، په کراچۍ کې، په کوټه کې، په پنډۍ کې، په اسلام آباد، په ټولو ښارونو کې، وړو لوی کې موږ به پراتیفي جال غوړولی وو. په هغه جال کې به هغه کس راګیرو، کله به چې هغه له هغه جنه به وظایف هغه به د موږ کس ور سره
روان. اوس یعنی دغه سیستم اوس
نشته، اوس بدبختانه نشته، بیخي نشته. کله به چې راته موږ لید چې دا
په لنډه توګه پلان
ته ورسېد، او موږ دا مهار کولای شوی. یو خبره. بل خبره دا ده چې دغه درې وزارتونه، بخصوص وزارت داخله، وزارت دفاع، دوی له استخباراتي فلتر نه دي دوی تیرېدل، او هغه ته استخبارات موږ لرو. اوس په وزارت داخله کې هم د وزارت داخلي استخباراته، هم د ملي امنیت استخباراته. یو ریاست باید وي د نظامی استخباراتو، هغه هم په قرارګاه کې نه بلکې په جزتامونو کې باید وزیر هم کنټرول کړي، د وزیر شاوخوا هم باید وڅاري، او د وزیر اپراتیفي امنیت باید ونیسي. سوز دا سیستم نه
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. نه ځابې
سه دغه سه خځه به خو بخې، بیا دغه سه خځه هیڅ مجال نشته چې داخلي سي، د موږ امنیتي سکتور ته، د موږ اقتصادي سکتور ته یو سلسله
عمله کوم کې خځه او نارینه
نور میکانیزم هم ګلارس هغه نسم کولای دی میډیا لاره نه افشا کم، چې دی یو هغه میکانیزم کې برته را ژوندۍ سي او په کار واچول سي، نو نه خځه، نه الک، نه ځوان، نه تروریست،
او نه دغه سه نه نجربی سپتا سوای د دې حمله د مخنیوي د پاره څه باید وشي؟
د دې حمله د مخنیوي د پاره فقط یوازنه لار ده غده چې بعد یو خو فساد داری د عمل دي چې بعضی اشخاص او افراد چې لار پیدا کوي د پیسو ورکولو کې یا په نورو فساد چې پر قانونو کې شته ده کوشش کوي ځان یو ځای ته ورسوي، باید دا له منځه وړل شي یا د فساد په مقابل کې ډېر دقیقه مبارزه او جدي مبارزه وشي، نه په شعار. نور دغه دی چې زموږ د امنیت ملي دا تشکیلات چې دی اوس ډېر لږ دی او د استخباراتي له لحاظ نه جناب جناصب طاقت سره زه موافق یم چې باید کورسونه یا اکاډمي یا نور استخباراتي طویل المدت کورسونه جوړ شي او په دې باندې ډېر فکر وشي چې دقیق اندازې کنټرول کړي چې یو سړی د کوم ځای نه راغلی دی، څومره تحصیلات دی، چیرته ژوند کړی دی، چا سره ارتباط لري یا تلیفوني اړیکې چا سره نیولی دی او نورو استخباراتي شبکو چې فعال دي د هغې له لحاظه باید دقیق اندازه کنټرول وشي او امنیت ملي په دې باندې دقیق معلومات راټول کړي، پس لیاغه نه بیاد هغه د امنیتی بچارو که باید جذب شي
کور و
مسلکی لحاظ د پیشرفته و تجهیزاتونه استفاده وشي.
په مننه سره قدرمنو اوریدونکو، په دې بحث کې چې موږ پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو پر حملو او په تیر بیا د وروستۍ مرګونې حملې په اړه چې وی میرمن د کابل په امنیت قوماندانۍ کې پکې یو امریکایي سلاحکار وواژه خبرې مو وکړې. موږ ملمانو د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر میرداد نجرابی، د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی جنرال وای طاقت، او همداراز د کورنیو چارو د وزارت ویاند ښاغلی صدیق صدیقي موږ سره د تلیفون په کرخه او تر بل ګردي میز مو په خدای سپار.